دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې په برخه کې همکاري وکړي. دا به هم واوري چې اسلام آباد ته بیا د افغانستان یو هیئت للی. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې تیره شپه د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیري وشل شوي او درې نور ژوبل دي. د غزي او اسرائیل ترمنځ پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خواو ترمنځ تازه شخړې پورته شوې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چې نن کابل ته ورسید ولیدل. د جمهوری ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړې.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان
برای سول و هم بسید دوی لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د سند نوم دی بحث وشو. پریکړه شو چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړ کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې دېرش ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قومندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول. ښاغلی صالح وویل
لاشي دا خوندې په خلاصولو کې مرسته وکړي. قرون او فلسطیني خلک وسلوال ته ورغلي او طالبان هغوی ورسره وعده کړي چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دغه مکتوبونه خلاص شي.
د لوګر د والي ویان وې د دې خونځیو د تړل کېدو له امله د څرخ ولسوالۍ 12,000 زده کوونکي له خپلو درسونو پاتې شوي دي. په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې تیره شپه د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو دوه عسکر وشل شوي او درې نور ژوبل دي. د 209 قل اردو مطبوعاتي مسؤل حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله د سرپل په بلغلی کلي کې د ملي اردو پر یوې پوستې په برید کې اوښتې ده. هغه ویل د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. بل لور ته د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې ګڼ شمېر سرتیري وشل شوي او پوسته هم طالبانو نیولې ده. د غزه او اسرائیل ترمنځ پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دواړو خواو ترمنځ تازه شخړې ونښتې. یوه اونۍ وړاندې په ورته شخړو کې 14 فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وشل شول. په نننۍ مظاهره کې فلسطینیانو پر اسرائیلي سرتیرو د ډبرو ګزارونه وکړل او ټایرونو ته یې اور واچو. اسرائیل خبرداری ورکړې چې معترضو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې له امنیتي موانعو تیر شي. اسرائیلی سرتیرو په مزاره کونکو ډزې وکړې او د ربړي مرمیو او اوخکی بهون کې ګاز پکارولې د هغوی د خورولو هڅه وکړه. په غزه کې روغتي مسؤلانو ویل چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان ټپیان دي. مظاهره چان وړي چې اسرائیل هغو فلسطینی کډوالو ته باید خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې اسرائیلي سیمې په 1948 کال کې لاندې کړې دي. په برتانیا کې روغتي چارواکو نن ویل په خوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال اوس لنازک حالت وتلی دی او په تیزی سره مخ په ښه کېدو دی. په خوانی دو اړخیز جاسوس سرګی سکریپال او لوري یولیا د 13 مارچ میاشت په 14 نیټه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د ډول اعصاب فلجونکو کیمیاوي موادو له امله په بې هوشه او نازک روغتي وضعیت کې موندل شوی وو. برتانیې د روسیې حکومت تورن کړ چې د هغو موادو په واسطه د سکریپال د وژلو هڅه کړې ده چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې تولیدېدل. روسیا په دې پیښه کې لاس لرل ردوي او دې پیښې د لندن او نور لویدیځو هیوادونو او مسکو ترمنځ اړیکې بحراني حالت ته رسولې دي. او د جنوبی کوریا یوې محکمې په خوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 40 کلونو بند محکوم کړه. د مرکزی او مرکزی محکمې نن پارک ګیون هی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندل. محکمې د غراز شپږ شپېته کلنه ګیون هی 14.8 میلیونه ډالره نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني ده. پارک ګیون هی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک سره د جنوبی کوریا واک شلو. نوموړی بیا په همدې کال ترور شو.
دا ساجی رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. د ارګ په وینا د پاکستان سر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال شیر محمد کریمی دوه اړخیز خبری ګټورې ګڼي.
هر څومره چې موږ خبرې زیات کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدای چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې صداقت نه دی خدای خلک مشکوک دي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د اسلام آباد د نه صداقت مثال راوړي.
جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزی ته ویلي وو چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي.
په روانه خپرونه کې به مو د دغو څرګندونو تر تفصیل سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر سر له ستونزو خبر کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندې شوي طرحې هم ملاتړ وکړ. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروستی شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د هر راس همکارۍ ژمنه یې وکړه.
دروته به پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی که نام یک سند
دی وی د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او خوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرح هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونې او په ځانګړې توګه راکټي بریدونو د سیمه ییز همکاري او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د بریښنا لیک د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادله لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم درازول چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ د پیښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همدارس د پیښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. خاغلی عباسی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په جلا توګه د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی او پاکستان ته د تګ بلنه ورکړې. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل وایي شاهد خاقان عباسی په دغه کتنه کې ویلي چې پاکستان چمتواله لري څو د افغان سولې لپاره زمينه برابر کړي. د خاغلی فیصل په خبره په دغه ناسته کې اجرایي رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د خاغلی عبدالله په باور د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا هغه محل حل رامنځته کیدی شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادعا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بې باورۍ باوجود هیلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیاتو کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی ښودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګه ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښیي اول به دغه اندختونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره رښتینی نه و، نو لا یې هم پر شمنو شکونه شته. د ښاغلي کریمي په باور د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان اغیز مهم دی او له رول څخه انکار نشي کېدی.
د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی، دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابل به د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه واورو چې د سولې په برخه کې د صدراعظم عباسي نوې ژمنه تر څه بریده افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده.
دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول ژمنې کېږي، او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اورېدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي وو چې زه به په دوه اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم، او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو اوه کاله کېږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسو او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي د ژمنو نه هاخوا ته. بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت پر روانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلېږي. بنا اند خاقان عباسي دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسي د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې شاهد خاقان عباسي به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسي کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي، کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر همدلته ده. زه بیا هم دا وایم، دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو ته کوم مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا همدلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي، او په تیر کې د دېنه لا پسې پیاوړي ژمنې شوي دي، لیکن پایله موږ او تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلي. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي، او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي، مثلا وړ مورز یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي، حیاتونه یې ډېر ځي راځي د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې پاکستان هڅه انداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې پرې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي، او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي، او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغه حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي، افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسي تاکتیکونه دی چې دوی په کار اچي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی؟ چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثه تکینی ولې چې د افغانستان کې نظامی وړتیا تاسو وګورئ او سیاسي مسایلو باندې موږ نظر وغورځو دومره پیاوړی هیواد نه یو چې یوازې لکه د هند او د پاکستان د اړیکې ته په کتو همیشه اړیکې قطع کړو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو. مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو تکینو خبرې اترې سره وکړو، خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو تر څو پاکستان ونه توانېږي چې دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
له مشتاق رحیم څخه په مننې. تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه ازادي راډیو ته اس ایم اس راوستوي. دا اس ایم اسونه به د خبرونې په وروستیو کې ولولو، خو شیبه وروسته اسلام آباد ته ځو او هلته د افغانستان یو پوځي پلاوی تللی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. د ساجر رډو پروانه خبرونه کې مو په فیسبوک کې لیونی به بدلون خبرو، خو اوس د اسلام آباد په لور د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی تر څو له پاکستان د افغانستان پر خاوره د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د توغندیو د برید مخه ونیول شي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په وړاندې د ملي اردو له بالمثل اقدام څخه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان سرغړونې او پر افغان خاوره حملې درېدلې دي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي او که د پاکستان حملې تکرار شي افغان ځواکونه به په ټول قوت ځواب ورکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس په مشرۍ د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د پاکستاني حملو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
با اجرای واکنش
د وی د خبرګون په تر سره کولو سره سرغړونی بندي شوې دی او همدارز یو پلاوی پاکستان ته تللی. د پلاوی د خبرو لمړیتوب به د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د سرغړونو مسله وي. د محل مونږ په لومړۍ درجه هزاراتو کې وو، کبیا هم د پاکستان لوري هغه ډول سرغړونی چې مخکې تر سره کړی وي تکرار شي مونږ به په ټول قوت په مقابل کې خبرګون وخیو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د مخکنیو سرغړونو په دوام د چار شمبی پورس جیټ الوتکو د کونړ د دانګه ملسوالۍ پرې بي سي می څلور بمونه غورځولي. یاد وزارت دی ویلامې په خبرولو سره دغه حمله غندلې او هغه د افغانستان پر هوایی حریم تیرې او ځمکني بشپړتیا ښکارا سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د کونړ د والی وین عبدالغنی مصمم د پنځ شمبی پورس ازادي رډیو ته ویلي چې پاکستان په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دانګام پر ملسوالۍ شپږ سوه راکټونه ویشتلې چې له کابل یو خزه ټپي شوي او مالی زیانونه یې هم اړولي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دی ویلامې په خبر اولو سره دارت کړي چې ګواکې پاکستان په افغان خاوره کې عملیات کړي. په اعلامیه کې همدار از راغلی چې پاکستان په خپلې خاوره کې د هغو ترورستانو پر ضد عملیات کړي چې په خبرې له افغانستان څخه راځي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه پرون ناوخته په ترینکوټ کې د هغې هدیرې ترڅنګ ووهل شوه چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
یعنې تر څو د خلک را سره وژنې طالب هم زموږ سړی دي، که هغه اجره په ډکه ده هم زموږ خلک دي، که دلته پیدا اجره په ډکه ده هم زموږ خلک.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږې وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان ښخوه او اوس سلګونه ته رسېږي، په تېرو دوو کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هره نګاه سوله راځي باید سوله راشي. که څومره زموږ د سر په زیان سوله راځي موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو.
دغه د فار راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولې دا به تر هغه ساتي چې یا سوله راغلی نه یا موږ دلته پیژ وژې او تږې به ورته ناستې چاره موږ نه لرو په دې کې به ناست
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو وایم ځکه هغه سوځي چې اور یې اخیستی نو موږ بس د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي سوله غواړي
دی وای د هلمند خلکو د هغه ژغم لا تړکوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې ل رواني جګړې ستړي سوی او نور د زغملو توان نه لري یادو پر لټکوونکو د غراس پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي
د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغانی سولې راسي په افغانستان کې افغانان یو د بل سره ورونه دی او دغه وروجنه سره بس کې دی سرکښینې دی خپل سرکښینې د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې موږ دی په بش پر توګه ملاتړ وکړي ځکه چې موږ سولې ته دی کار وکړي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو دوه کلونو رئیس دی افغان فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده چې د مسلمانانو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلي دي چې دا لړۍ تر اورزګانه هم راورسېده د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده د خبرونه پورستیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو دوبست چیز ورته گوره ما اسمیسونه پا مختلف و موضوعاتو دی حد سکه و چه هغه اسمیسونه تا لمره تو برکو چه هغه پا افغانستان که ده سول پا ارتباطوی ده پاکستان سردیازم هم مراندیس کرده چه پا افغانستان که با ده سول لپاره ده افغانستان لحکمت سره مرستی وکری خووست ده ازادی ردو ده یوشم راوریدون کو سبت شوی پیغامونه
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې زه د ډاکټر اشرف غنی ته دا یو پیغام پرې دیږم هم ډاکټر عبدالله ته هم لټورو چرواکو ته دغه چې کوم دغه ډېر زره کم اردو عسکر چې نیول کېږي دا باید زر تر زره په جلال آباد کې شروع شي ځکه چې دلته کم ترخیزیان عسکر دي د ټول بیکاره بېروزګاره دي یو ځای کې نشي اخیستی کوم قومندانان ترې ضمانت غواړي ضمانتونه نشي پیدا کولی نه څوک ضمانت کوي د کمیسارۍ د خوانه شخصي ضمانت باید دو ته منظور شي زر تر زره دغه هغه شټاټ شي او دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي او ډېر ښه ځواک ته د شخصي ځواک چې ورته وایي چې کم د اردو 80% د اردو نه معاش هر څه والا دي دا غزه غواړم چې زر تر زره سٹارټ شي په ننګرهار په ولایت کې لغمان کې سٹارټ ته باید ننګرهار کې سٹارټ شي
زه احمد د هلمند ولایت د کلایبو څخه تاسو سره په تماس کیم د هلمند رود زموږ زمکه ټول ویوري دا ول اساس کال کې چې موږ عریضه هر کال حکومت ته کوو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دا ورکړي موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ورواښوي او د ازادي رادیو په عزت او محترمانه وینا وکړو چې زموږ ځاګ تر مسؤلو ته راکو پر ورورسوي سلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 15 هم نیولای شي اوس ونړیواله موضوع راخلو او د خبرونه پورستیو کې ستاسو اس ام اس سنل ولو چین اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د نویو اقتصادي محدودیتونو په وړاندې به په هر قیمت چې وي ودرې شي پکن کورسته له هغه دا اعلان وکړ چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له چین سره د رواني تجارتي لنجې په دوام امریکا ته د هیواد پر تجارتي محصولاتو د 100 میلیارډ ډالر اضافي تعرفې د لګولو پریکړه وکړه د اقتصادي چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې له دواړو خواوو د ځوابي اقداماتو په نتیجه کې تجارتي جګړه شایي پراخ شي په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله
د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد له امریکا سره تجارتي جګړه نه غواړي، خو ویره لري چې دا جګړه پرې تحمیل نشي. د چین د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شو وویل که سپینه مڼې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ پالیسۍ یا پروتکشنیزم ته دوام ورکړي، نو چین به یې پر وړاندې تر پایه او په هر قیمت ودرېږي. وروسته له دې چې متحدو ایالاتو په روانه اونۍ کې له چین څخه پر وارداتو 50 میلیارد ډالره اضافي تعرفه ولګوله، چین په ځواب کې د سویابین او کوچنیو الوتکو په ګډون د متحدو ایالاتو پر محصولات 50 میلیارد ډالره مالیه اعلان کړه. خو له دې یوه ورځ وروسته د پنجشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ناڅاپه د امریکا د سوداګرۍ استازو ته هدایت ورکړ چې د چین پر محصولاتو د اضافي تعرفې په اړه غور وکړي. د ټرمپ طرحې ته له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته موده کې تر ټولو د لویې تجارتي جګړې په سترګه کتل کیږي چې ورسره په نړیوال مارکیټ کې د ونډو بیې هم راولوېدې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دواړه هیوادونه په تجارتي برخه کې د چین د تهاجمي تکتیکونو پر سر د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ونډو بازارونه په دې هیله آرام شول چې امریکا او چین ښایي دې ستونزې ته د ډیپلوماتیک حل لاره پیدا کړي. خو د جمعې په ورځ وروسته له دې چې پیکینګ د ټرمپ د ګواښ په وړاندې د مقابلې ژمنه وکړه، د ونډو بیې بیا راولوېدې. سپینې ماڼۍ تېره شپه د ونډو د مارکیټونو له بندېدو وروسته د متحدو ایالاتو د سوداګرۍ د استازو دفتر ته امر وکړ چې د چین پر تولیداتو د 100 میلیارد ډالرو اضافي تعرفې په اړه غور وکړي او معلومه کړي چې دا تعرفه باید پر کومو تولیداتو ولګول شي. ښاغلی ټرمپ همدارس د کرنې وزیر موظف کړ چې د امریکایي کاروانګرو او کرنیزو تولیداتو د ګټو د خوندي کولو لپاره یو پلان جوړ کړي. ټرمپ په یو بیان کې وویل د چین د نامشروع تجارتي اقداماتو له کبله چې واشنگتن له کلونو راهیسې له پامه غورځولي دي، په امریکا کې زرګونه فابریکې ویجاړې شوي او میلیونونه وګړو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا او چین د روانې تجارتي جګړې ګواښ بې اهمیته وښیي او وایي دا ستونزه لا هم د خبرو له لارې حل کېدای شي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دواړو خواوو په ځوابي اقداماتو کې د یوې تجارتي جګړې نښې نښانې ښکاري او ښایي دا جګړه پراخه شي.
مخکې مو په خبرونه کې ژمنه در سره وکړه چې د فیسبوک په اړه به له تاسو سره نوي معلومات شریک کړو، خو یو تازه راپور راغلی ده. له هغه صرف نظر کوو، افغان چارواکي په ایران کې پر یوې افغانې ماشومې په جنسي تیری او د هغې په وژلو د تورن کس د محاکمې غوښتنه کوي. تفصیل له احمد تکله.
د ایران په مشهد ښار کې د جمعې په ورځ د داود علیزاده په کور کې د هغه د شپږ کلنې لور ندا علیزاده د ویر مراسم جوړ شوی و. ښاغلی علیزاده د ازادۍ راډیو د تماس په ځواب کې تایید کړه چې لور یې د یوه جنایت قرباني شوه. د راپورونو له مخې کوچنۍ ندا نږدې لس ورځې مخکې سهار وختي په ډوډۍ پسې نانوایی ته تللې وه چې یو سړی چې د دریو ماشومانو پلار دی دا خپل کور ته بوتله او له جنسي تیري وروسته یې ووژله. په مشهد کې افغان قنصل سید نورالله راغي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویې ویل چې د نوموړې پر وژنه یو تورن کس نیول شوی دی.
چنین جنایتی در حق طفل صورت گرفته و جنایتکار کسی که جنایت مرتکب شده هم اعترافاتی داشته به پلیس و واقعا یک جنایت خیلی شدید و سنگین بود.
ښاغلی راغي وایي چې پر ندا علیزاده د هغه ګاونډي لخوا چې په مخدرو موادو معتاد دی او کور یې د دوی کور ته نږدې و تیری شوی. افغان قنصل دا تاییدوي چې د ماشومه کور ته د ستنېدو پر مهال له جنسي ځورونې وروسته وژل شوې ده. په مشهد کې افغان قنصل ښاغلی راغي وایي دی هیله من دی چې د تورن دوسیه به ډېر ژر محکمې ته واستول شي.
امیدوار هستیم که به زودی قضیه و دوسیه زی به محکمه راجع بشه و انشالله که منتظر هستیم خیلی زود حکم محکمه هم در مورد این شخص حد سری صادر بشه.
ندا علیزاده یوازینی افغان کډواله نه ده چې په ایران کې جنسي تیری پرې کیږي او بیا وژل کیږي. د دې ډول پیښو یو بل مورد د 1995 کال د وري حمل په 22مه نیټه تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د شپږ کلنې ستایش قریشي تختول، د هغې وژل او بیا په اسیدو کې د هغې د مړي سوځول و.
د افغان بي سي ام شرکت لاري ازادي راډيو تاسو یو شمیر را رسیدلې سي بي سونه عبد الواحد متحقق له کابل لیکي تر سوچ پاکستان د سولې په برخه کې عملی اقدامات ونکړي په خبرو یې باید دوکه نشو. محمد رحیم شرافت لکندهار لیکي تر هغه چې امریکا په افغانستان کې به سولې شرط لای. بشیر حبیب زای د لوګر له ازري لیکي ګمان نه کوم چې د پاکستان د سر اعظم شاید خاقان عباسی خبري نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی له هلمند پر استول اسمس کې لیکي ک پاکستان لزړو غوړي سولې افغانستان ته راتلی شي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي د جګړې دواړه لوري باید د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي. او عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلي دي چې پر لټونه سولې راولي.